السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. مخله دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د وتلو په اړه د وروستي مهلت له پوره کېدو سره سم د دې ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پیل کړی دی. د افغان بستې په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر اوسي. چارواکو دغه اقدام په پلازمینه کې د غیر قانوني تېري کوونکو پر ضد عملیات بللي. چارواکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د روانې اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هېواد کې میشتو بیا اسناد کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 دېرشمې له دې هېواده ووځي که نه په زوره به یې وباسي. د امریکا ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقونو د سازمانونو له غوښتنو سره سره چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه بهیر به د نومبر له لومړۍ نیټې یعنې سبا پیل کړي. د افغانستان یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنول غندلي او ترې غواړي چې د افغانانو د جبري اخراج او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی چې نن په کابل کې راټول شوي وي خبري غونډې ته وویل په بیړه له پاکستانه د میلیونونو افغان کډوالو ایستلو افغانستان ته استول او د هغوی له سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږۍ ته پام نه کول به د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. دغو دیني عالمانو او قومي مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان لخوا په جبري توګه د لکونو افغانانو ایستل د جدي لوی ناورین د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي چې زیان به دواړو هیوادونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په دې اړه یو خبر کې ویلي چې ورسنیدونکو کډوال به د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو ته په وړیا ډول لیږدول کیږي. په دې اړه چې له پاکستانه په زور ایستل کیدونکي لسګونو زره افغان کډوالو ته به د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمو ته د هغوی د انتقال دا بهیر څنګه برابروي او د کډوالو د ثبت پروسې لپاره به لنډمهال کمپونه چیرې وي ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمانونه وویل له حده زیاته ګڼه ګوڼه، ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فضلاتو د شبکو ویجاړېدل د دې ناورین سبب کېږي. د دې سازمان ویان کریسټن لینمایر په داسې لاملونو د ملکیانو د مړینې د امکان خبرداری ورکړل چې په مستقیمه توګه پر غزه د اسرایل له بمباریو سره تړاو نه لري. اخوا په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 1300 تنو ته رسیدلی دی. دا جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د اکتوبر په 10 نیټه فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې په یو بې ساري برید کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 200 نورې یرغمل کړل. د اسرائیل پوز په غزه لپاره لپسې هوایي بمباریو وروسته تېر اونۍ دغلته ځمکني عملیات پیل کړل. او د بنګلادیش د نړیوال جام وبخې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی نن پاکستان بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش په چګټلې او لومړی توپونه وکړه او د 300 منډو په کېدو د پاکستان لوبډلې ته د 250 منډو هدف ټاکلې. پاکستان د درې لوبغاړو په سوځیدو په 3/3 اور کې دغه هدف پوره کړ. پاکستان په دې بریا سره په جدول کې له افغانستان مخته شو او 5 ځای خپل کړ. سبا چهارشنبه جنوبي افریقا او نیوزیلند د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې نن 3 شنبه د اکتوبر 1/3 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره شو چې په دې هېواد کې میشتو بې اسناده افغان او نورو کډوالو ته ورکړی و. څو له دې هېواده ووځي د بشري حقونو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د هغو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
پاکستان دولت دا اقدامات هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ګیرۍ ده او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده.
دغه راز د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومان ته د بند سزا ورکړي.
پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه، دا یې وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
په هند کې د میشتو افغانانو له ستونزو به خبر شي چې وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو سره د دې سفارت د قونسلي خدماتو برخه ستونزې لري. دا به هم واوري چې د نورستان منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
دا خلک ډیر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې ډیر تخریب دي دغه منطقه کې رسیدلې ده.
په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله مو هم خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استنولو لپاره غوي زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. د سازمان نن په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت دا ډول کړنې له نړیوالو اصولو سرغړونه وبللې. په اعلامیه کې د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشته عباسی ویلي چې د افغانانو جبري اخراج به هغوی له جدي امنیتي انګواښونو سره مخ کړي چې د خطر له امله له افغانستانه وتلې دي. نور هلې په دې رپورټ کې اوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د ضرب الاجل د نانګ دي کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ګواښلو، خپل سری نیونو او زورولو څخه کار اخلي. د سازمان په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د افغانستان لپاره د څیړونکو فرشتي عباسی له قوله لیکل شوې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو لپاره د وشتو مهلت د دوی د توقيف وهلو او د ملکیت او نورو توکو د غصب لپاره لار پرانستي. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوې او زیاتوي دا ډول ریپورت د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې د افغانستان د برخې څیړونکو فرشتي عباسی له قوله دا هم لیکل شوې چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او د افغانانو دا ډول اخراج په هغوی د پام وړ امنیتي ګواښونو سره هم مخ کړي. د دې وړاندې د اکتوبر په 10 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه خوده لیو ویلی وو کې د شې د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. د سازمانونو له پاکستان وغوښتي وو چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیه کې له خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل هغه افغان کډوال به ونه وستل شو چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند ولري او له دوی سره راجستر وي. په همدې حال کې کشمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشتي وای په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي او تر خوای دي ته هم اندېښمن دي چې افغانستان ته واستول شي د امنیتي ګواښونو په ګډون به د بشري حقوقو له نقص سره مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډواله نجيبه
په ټول پاکستان کې په ځنګړې توګه د پاکستان د کراچۍ په شهر کې د افغان ماجرن وضعیت د اندېښنې وړ دي. په ډېر بد وضعیت کې اوس مهال دوی ژوند کوي، مخصوصا هغه ماجرین چې په تیرو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي دي. اوس مهال د پاکستان په هر ایالت کې، مخصوصا بیا په کراچۍ کې چې ژوند کوي، هغوی له خطر سره مخ دي. هغوی د خپل کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لیکن متاسفانه د پاکستان حکومت د نوې تګلارې پر اساس هغه ماجرین چې راغلي دي هغوی تغیر قانوني وایي او هغوی مجبور کوي چې له پاکستانه بیرته ووځي.
یو بل افغان کډواله شکریا صدیقي هم وایي پاکستاني حکومت له افغان کډوالو د ویزو اخیستلو لپاره پیسې غواړي او پر وړاندې بیا لا بیل ستونزې جوړوي څو افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو مجبور کړي.
تمام مهاجرین با یک ترس و دلهره
له بعد مرغ ټول افغان کډوال په زړه خوینه ویری او تشویش وخت لري. افغان کډوال په پاکستان کې ډېر ستونزې لري، خو په تیر یو میاشت کې دا اندېښنې او تشویشونه لا پسې ډېر شول.
په پاکستان کې د نور افغان کډوالو سربېره ورسېدو کلونو کې زرګونه هغوی هم میشته چې بهرنیو هیوادونو ته د تلو کې سونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هم له امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، انګلستان او جرمني غواړي چې له پاکستان د نجونو خصوصو په ګډون په ځانګړي توګه هغوی چې له خطر سره مخامخ دي د بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. د پاکستان حکومت د نوامبر لومړۍ نیټه په خپل خوښه افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنېدو وروستۍ نیټه ښودلې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپله ناوړه چلند پای ته ورسوي او دوی ته د نوامبر تر لومړۍ نیټې ورکړل شوی مهلت لري کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج د بشري حقوقو له نړیوالو کنوانسیونونو سرغړونه بللي او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له بیلابیلو لوري وغوښته چې د دې بحران د حل او جبري اخراج د مخنیوي لپاره بیړنۍ ګام واخلي.
و امریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وای د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استنولو لپاره غوي زوروي ګواکي او خپل ساري دولي زنداني کوي. په دې اړه مخکې د کابل پوهنتون د حقوق او علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه پریکړه د بشري او د کډوالو د په چارو کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره څومره سمون لري.
اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کار وي ناقانون کډوال یا ناقانون مهاجرین. مهاجر د جنیوا د 1955 کال د کنوانسیون له لحاظه هغه استول کیږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي ناورین او یا هم نژادي، قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هیواد ته ځي. دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هیواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هیواد ته ځي هلته هغه د هیواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي. نو اول
خو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی رابرسیره کړي دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې اوس د دې وخت رارسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
اجازه راکړئ ګورې زراځم دغه ټیکټه څلور لسیزې، پنځه لسیزې، دوه لسیزې دا بېله بېل بحث ده. کنوانسیون د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي چې مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه د ارتباط نور بین المللي اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د جنوا د 1949 کال څلورم کنوانسیون، همدارنګه د 1968 کال پروتوکول. د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ لري. دا مستقیم ډیری نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسه باندې راوستی ده. یعنې د نه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هیواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجه کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د دوه حقوق دي. پاکستاني مقامات څومره ورځ نقص لري $300 پاس اجازه نشته چې دا پیسې وویستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي، دا یې حق نه چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هیواد ته راوړي یا خپل دورهي له ځانه سره بېرته خپل هیواد ته راوړي. نو په مطلق ډول هغه د حقوقي لحاظ تاسو فکر وکړه په سیستماتیک ډول د مهاجرت د نړیوالو حقوقو نقض چې پاکستان حکومت یې مرتکب کیږي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په باب خپل نظر سره شریکو دا چې دغه پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې څومره پر ځای پریکړه ده. دغه راز د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومانو ته د بند سزا ورکړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منځه کاکړ وایي د دې ښاري محکمې نه افغان ماشومان چې یوونی میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوی په یو میاشت باندې محکوم کړی دی. اغل کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکو او تر دې مهاله ورسره د کورنۍ او اړیکه نه ده نیول شوې. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری هم دا خبره تایید کړې او ویل چې دغه ماشومانو د خلاصون لپاره حتی روانی دی.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د اتو او لسو کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یو میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې لمخې په یو میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تیرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولېږل شي. منځي کاکړ د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یوانی ممیاس لمخه د مدرسې راوتلی وو چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتې سزا ورکړه دای وو ویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
د اغلی کاکړ په خبره په تیر یوانی ممیاشت کې دغه ماشومانو د خپل کورنۍ او لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغه ماشومانو د زینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغه ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې په کې یو افغان ماشوم خي چې خپل ټولګیوالو او خونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي. په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغه ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. کراچی کې د دې کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته وویل
امینو اطفال ما
موږ د دینه هم ماشومان لپاره وکیل نیول دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې لبند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او ان شاء الله په څو ورځو کې به هیواد ته ودی.
ان شاء الله درچند روز ناره ما به وطن می فرست.
خاغلی تخاری د کراچی له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشی کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولېګل شي. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت د کنسولګری د معلوماتو لمخې دا مهال د کراچی په زندانونو کې شاوخوا سل افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ومنو دلته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منزه کاکړ وایي د دې ښاري محکمې نه افغان ماشومان چې یو میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوي وو په یو میاشت بند محکوم کړی دی. د پاکستان ګاونډ هند کې هم میشت افغانان د افغانستان د سفارت د کنسولي خدماتو څخه شکایت لري. دوی وایي چې لکه چې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو پریکړه شوې ده د دې سفارت د کنسولي خدماتو کې هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې
د سیخکاري چې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو وروسته په هند کې میشت افغانان له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر یې دا کوي چې د پاسپورټونو په نیوي کولو د تحصیلي اسنادو په تایید واده او د زیږون د کارتونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي او سفارت هم قونسلي خدمات بند کړي دي. په هند کې د ډاکټره محصل ظهور صحبتي ازادي راډیو ته وویل سفارت ته د پاسپورت د نیوي کولو او د خپل لور د زیږون کارت اخیستلو لپاره تللی وو خو د سفارت دروازه تړل شوې وه.
ما د روز
پرو سفارت تلاړم دروازه یې تړل شوې و. هغه وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټه راځي په بشپړه توګه سفارت تړل شوې او کوم قونسلي خدمات نه وړاندې کوي.
په پنجاب ایالت کې یو بل افغان محصل شکر الله وایي چې پاسپورت یې لګې تبال لري او اوس چې اوازې په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګری فعال دي د خرونو ته د تګ لپاره پیسې نه لري.
زمان پاسپورت ما خیلی کم مونده و ما
زما د پاسپورت وخت په تیریدو دی او ځارتیا لرم چې خپل پاسپورت نه وکړم. کله چې سفارت تلاړم نو تړلې دروازې سره مخ شوم. دیو محصل لپاره د هند له شمال څخه سویل ته سفر کول ډیر لګښت واړي چې خپل پاسپورت د ممبئی او حیدرآباد په کنسول کې یو کې تمدید
حیدرآباد به خاطر تمدید پاسپورتش
یادو ما سلانو په دغه سفارت کې د افغانستان د پخوانی رژیم له ډیپلوماټانو غوښتي چې قونسلګری دفاع وکړي څو د دوی او په هند کې د مشتو نور افغانانو ستونزې هوارې شي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر موسی نعیمی چې اوس ځان د دغه سفارت شارج دافیر بولي ادا کوي چې د سفارت له تړل کېدو سره سره دوی عاجل قونسلي خدمات وړاندې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د پخواني جمهوري ریاست ډیپلوماټان په هند کې شتون لري خو دا سفارت د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې نه دی او له همدې امله د محصلانو د اسنادو تاییدول ممکن نه دي. ښاغلي نعیمی د هند بهرنیو چارو وزارت د هغې دا په اړه چې ویلي دی سفارت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي وویل چې په دې برخه کې د دوی خبرې بې پایلې وې. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 6 اعلان وکړ چې هند په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره مرستو ته دوام ورکوي او له دغه سفارت او قونسلګریو سره په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د سپتمبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د کوربه هیواد لخوا د کافي ملاتړ د نشتوالي د افغانستان د ګټو د تامین په برخه کې د تمې د نه پوره کېدو د سرچینو او پرسونل د کموالي له امله به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د یاد سفارت فعالیتونه ودرول شي. خو په ممبۍ او حیدرآباد کې به قونسلي خدمات وړاندې کیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبانو ته په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغان سفارتونو له سپارلو سره سره د افغانستان ځینې سفارتونه او سیاسي ادارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. خو په وروستیو دوو کلونو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د افغانستان لومړنی سیاسي نمایندګي ده چې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
او سم د منځنی ختیځ روان کړکېشته مخه کو د روختنړي وال سازمان د غزې په ترنګ کې د جګړې له دوام سره هم مهاله په دې سیمه کې د یو روان روختي بحران خبرداري ورکړې ده. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان ویلي دا بحران په ګڼ شمېر د خلکو د بې ځای کېدو له حد زیات ګڼې ګڼې او د اوبو رسولو د شبکو د ویجاړې دلول کبله رامنځته شوې ده.
د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې چې د غزې په ترنګ کې د روختیا په برخه کې یو بحران را روان دی. WHO نن ویل دا بحران په ګڼ شمیر د خلکو د بې ځای کېدو له حد زیات ګڼې ګوڼې او د اوبو رسولو د فاضلابونو د شبکو د ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. د WHO ویاندې کریسټین لینډمایر د هغو ملکی وګړو د وژل کېدو خبرداري هم ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړ کیږي. میرمن لینډمایر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرایل له هوایي حملو پرته خلک په نورو دلایلو هم مري کنه په ځواب کې وویل چې هو خلک پر اختیار مري. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له دریو نیو راهیسې د اسرایل په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته رسیدلی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اسرایلو پر جنوبي سیمو برید وکړ. 1400 کسانی وژل او له 200 زیات نوري برم تکړل. د اسرایلو پوځ تیرونی په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف ویان جیمس ایلډر خبرداري ورکړه چې په غزه کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي کچه 15% ته راټیټه شوې. خغلی ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د نویو زیږیدلو ماشومانو د احتمالي مړینې په اړه هم خبرداري ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې ماشومان د مالګین اوبو د څښلو له کبله ناروغه کیږي. د ایلډر په وینا په غزه کې 940 تنه ماشومان تری تم شوي او ګمان کیږي چې ځینې به د ویجاړو کنډوالو لاندې پاتې وي. خغلی ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د ماشومان مړینه هغه ستونزه وبلله چې په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې نن بیا اعلان وکړ چې د نامعلومه دلایلو له کبله د غزې جنوب ته د اوبو د رسولو پلان ځنډیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله زپلی هاوی چې د زلزلې له امله ټپیان شوی دا کوي چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د دې ولایت حوزوي روغتون ته مراجعه کړي خو له درملنې پرته رخصت شوی دی. خو د هرات د حوزوي روغتون چارواکي بیا دغه ادعا وردوي او وایي هیڅ د زلزلې ټپی ناروغ له درملنې پرته له دې روغتون نه رخصت شوی.
پیرات کې د وروستي زلزلو یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل یولس کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لای ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصرې لګان مې مات شوی. موږ په لومړۍ ورځ 12 بجې روغتون ته لاړو، تر 15 بجو په روغتون کې وو، بیا یې راوستلو. همدې د هرات حوزوي روغتون ته ولاړو، ویل یې چې ملا مو ماته شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیاوې نشته. ځای هم نه و چې بستر شوي وای، روغتون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلي اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یوه خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درد شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچوو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا د غیداوي ردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بسترې دي. نږدې شل تنه یې د کابل روغتونونو ته لیږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیایي کمپ کې عملیات او درملنه شوې ده.
دا ادا سمانه ده تر هغه وخت چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړه توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي، موږ به په هیڅ ډول ناروغ په ځانګړي ډول د زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو، په روغتون کې چمتووالی نسو. کبل څه پیښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
پیرت کې لومړی وژونکې زلزله شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10 په هرات کې رامنځته شوه. وروسته یې ډېر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان مړه شوي او تر 2000 ډېر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
او د نورستان د منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي نږدې 15 میاشتې وړاندې سیلابونو او توپاني بارانونو دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول سیلاب او باران ځپلي ګیله کوي چې د روان لمریز کال د سرطان او وسط په میاشتو کې شدیدو توپانی بارانونو او سیلابونو یې په پټیو کې ولاړ کښتونه او په بڼونو کې میوې له منځه وړي، خو مرستندوی ادارو له پامه غورځولی دي. د دوی په وینا چې سیلابونو یې ژرندې، سربندونه او ویالې ویجاړې کړي، څه چې د ولسونو په وس کې وو هغه یې بیا ترمیم کړي او نورې همداسې ورانې ویجاړې پرتې دي. د سیمې اوسیدونکی دین محمد:
خیلی سیلاب د ایجا اومده، خیلی
سخت سیلاب راغله، زمک خلکو ته زیات مالی زیانونه اوختی دي. تقریبا د خلکو په سلګونه جریبه زمکه په بشپړ ډول تخریب شوی او کښتونه له منځه تللی دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډیر کمزورې دی او خپل مشکلات نشي حل کولای. تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان یو بل اوسیدونکی حاجی جمعګل وای که زر تر زره طبي پیښو ځپلو کورنیو سره مرستې ونه شي، نو د منډول په څیر لرې پرتو او واورینو ساحو کې به په ژمي کې خلکو ته ژوند تیرول له ستونزو ډک وي. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د خلکو غله دانه او میوې کېدلې چې د ژوند شپې ورځې به یې پرې تیرولې، خو سږ کال هغه هر څه ترې توپاني بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او خلک یې په سپین میدان پریښي دي.
دا متضرر شوي خلک چې همدغه سي په انتظار کې پاتې شوي دي او څومره چې زر کېدی شي دا خلکو ته یو همکاري او مرسته ورسیږي، ځکه چې دا خلک ډیر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې، ډیر تخریب دغه منطقه کې رسیدلې ده. یو بصلاحیت حیات ولېږي دغه وطن دغه خلک وګوري نږدې نه، ځکه چې دا ډیر لري پراته ولسوالیګان دي او دلته هیڅ کله غور نه دی شوی. دغه اوس پورې همدغه خلک انتظار کې پاتې شوي دي.
په نورستان کې طالب چارواکي به وایي چې د ولسونو ستونزې خپل مشرانو او د مؤسسو مسولینو تر رسېبلې او د مرستو ویشلو ډاډ ورکړی دی. د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د مرستو او لاسنیوي له نشتوالي شکایت کوي چې تیر او سږ کال په افغانستان کې زلزلو او سیلابونو په زرګونه کورونه ړنګ کړل او په زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونې خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د ماښام نهه نیمې بجې شوې، د شپې وبخې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې بیا اسناد افغان کډوالو د وټړو په اړه د ورستي مهلت لپاره کېدو سره سم دي خار په یو برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پړ کړی دي. د افغان بستی په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجرو سي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دغه کلی د بشپړ ورانول لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هیواد کې میشتو افغان به اسناد کډوالو ته ویلو چې د اکتوبر تر 1 چې نن د دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشران په کابل کې په یو غونډه کې د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد د افغان کډوالو ستنول وغندل او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانانو د په زور ایستلو او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی ول په بیړه له پاکستان د میلیونونو افغان کډوالو ایستل او افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږي ته پام نه کول، بل د دوړو غونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لېږدول کیږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ورستنېدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان نن ویل له حد زیاته ګڼه ګونه ډلې زی بې ځای کېدنه او د اوبو او فاضلاتو د شبکو ویجاړېدل د ناورین سبب کېږي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی نن پاکستان بنگلاديش ته په 2 ماتې ورکړه. بنگلاديش پچه ګټلې او لومړی توپونه وکړو دی 204 منډو په کېدوې د پاکستان لوبډلې ته د 205 منډو هدف ټاکلی. پاکستان د درې لوبغاړو په سجدو په 3 او کې دغه هدف پوره کړ. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو تاندې څنګ د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه ته ور ورسیږي، یو بل راپور هم لرو. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د دې ځواک په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي، خو د پخوانی جمهوری نظام یو شمیر چارواکو او یو شمیر سیاستوالو ویلي چې دا به د ایران سپاه پاسداران ته ورته یو ځواک وي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکنی والی عبدالحق طالب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو شننونکي یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي دا ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندیز جوړ شوی چې د ملا هیبت الله خونزاده ساتنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اکثره وزیرانو یا
اکثر خلکو به دغه ته ویل امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي نور دی ته ځي ته به چې یو داسې یو ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستا سره وي دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ یو رقم خلک راولي بل ورځ بل رقم خلک راولي. ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي هغه خاص ستا دپاره دلته وي.
سید اکبر اغا وایي چې دا ځواک به د جګړو لپاره نه وي خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنون کای سمی یوسف صاحب بیاوی مولا هبت الله خنزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر د اقدام کړی. نو موړی زیاتوی د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره حق کسان دي چې د ځانمرګ بریدونو لپاره یې نوم لیکنه کړې و.
د خې چې د هم امیر ده هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګ یا فدایان هغه په ځان ټول کړی دي او که په مستقل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارج یا داخل نه د د اتاریټي یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل لپاره رمسته کوي د به د دغه کوي د لاري او خونسا کوي.
په تیر جمهوریت حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک به د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نوموړي د اکتوبر په 13مه پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علما او شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړېدو وروسته به د طالبانو حکومت د ایران د اوسني حکومت په څیر حکومتولۍ ته مخه کړي. نبیل همداشان ویلي دي چې مولا هبت الله خنزاده او نږدې کسانو یې تر دې مخکې د څلوېښت زره کسیز ځواک د جوړولو په خاطر د طالبانو حکومت له مالیې وزارت څخه 6 میلیارد افغانۍ هم غوښتې وې چې له دې امله د طالبانو د مشر او د مالیې وزارت د مخکیني سرپرست هدایت الله بدري ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو چې په پایله کې د مالیې وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه. د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده چې تر اوسه د رسنیو او خلکو تر مخ نه دی راڅرګند شوی مخکې هم ورته ادعا شوی وي چې نوموړی هڅه کوي ټول واک او اختیار له ده سره وي او ټولې پریکړې دی وکړي چې له دې امله د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو د ټوکېدو خبره هم شوې وه. خو طالبان بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلاف او د واک انحصار ردوي او ټوله ډله د یو مشر تابع بولي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په ځلونو د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په ځینو حقوقو پریکړو سخت نیوکې هم کړې دي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله خنزاده کړې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو ته نسانګی تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي. داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدرونی وو زه بچوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زولې دیم تاب راوړم ته ټول دوی ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لنور سره سیالي کوي. امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنه وی خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړېږي. سکروټي پلاس کې نیسی څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي. جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وخی. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یا وخت په یو بو ولم بيدم نو ما په دماغ درد شو. د هغه نه مو تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بيماري تر کړه. به مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې پراتلون کې دا سیونه کې دا د اعصابو زنه نازکې رښتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکی یا انسان هغه سي کامل شعور لمنځسي. بیا یو وخت کې موږ ملګری یو پروګرام کول چې لاړ شو مايان ونسو نو شینکې ورته ای په کوزي پښتونخوا کې پاره کې یو ډاند وو چې دا ډند ډیر داسې او بیا آرامي ښکاري دی اندازه نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې و راجک شول کې دې بم سره بې هوش شول. نو په دې وخت کې ما دا هغه ته ورټوپ کړو. دلته چې ما ورټوپ کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډیر وو، یو څو کسان و راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه واچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باورې دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. او شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلی، پوهه رسېدلی دی، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شرط یې لګولی وخت چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وي دا غرا کوي مال. نو دې مسته داله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته اور کده شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او دا خپې کاړ پرېښې ده بېخي یخ شوي. نو د نور فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېد چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کلی اوبه.
دا کندهار اوسیدونکی قدرت الله غفرزی د خپل او ملګری کی سره ته کوي چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی، پر ما ته معمولی خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو، پر ما ته معمولی خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتش کرا کوي چې زه د کار کولای سم تازه مثلا وهاله يم سمج اته اختار مرک شاکو يم تر کار کته پنځه مش کار کړ تر جنگ سره ورته شاکو غان سره ورسې دل خو بیا برته د خبره پاداس ولا بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي د دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زاس غیرتی مې زهر څه کولای سم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتۍ ښه لاره د دوی د دغې ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باعث دی شي چې موږ ولیږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسیدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیزي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشې کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. په هر شي کې باید ځان سره احتیاط وشي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شی د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی د لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاء الحق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد د کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکراټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالی په دوره کې څرګندوي کوي. رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار ومشم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم، زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینی نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي، فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنه تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي، هغوی لپاره ذهني زمینه ډیره مهمه دي. کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبي وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخه ډیر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبي وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنې اقلانیت باید مدیریت شي، چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالمې لارې نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، چې هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی. څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که د لاس پرې کوي او وینه ترېزي، دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې ده د حل لاره، هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وایو، ورته اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفوو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزوانو نه څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استه دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی دی متول پکار دی په هغه کې درشي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلیرویش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره
دا ورستپاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګۍ له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کوم سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس وته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوام دل عمل کیږي چې استادان په منځ کې یعنی هم ضد رامنځته کیږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توري کیږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی خدای اسکل نه لامل کیږي او شاګرد په تحقیر ول اسکل نه درنه د کولای
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل لا خوانځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خلا دومره تریز رټوري شي چې بیا د تل لپاره خوانځي ته شاکړي د کابل اوسیدونکو نقیب الله د خپل ټولګیوال په اړه وایي چې هر ورځ به له زده کوونکو سره جنگ کاوه یو ورځ له د سره هم لاس واچاو هغه پزما کول بیت سره مات شو بیا چې څو شول نقیب الله یې راته وایي
نو ماوین سیبراونی ولوم د مکتب په ویلې کې غټ ویلې و چې د وند سنفونو شدارې چې دین ټول امغه ویلې ته نخکاره کيده حال تیر نه بوتانو وستو دوه انځباتانو هغه مخپیونی ولودي راته غټ لختيونی وره په دې خپوخ په یو او عالم په دې لخت باندې مجبه و درې دینه شو مخپیو می ډیر زیات سوې کو خو نه دی حالت ته می ډیر زیات قهر هم راغلی چې ما خور سره دومره کارم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون راووتلو نو هغه ځکه می به ور سره یو ور بیا هم جنگ کو هغه راته ویل چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته نو د ماغې لویری نه چې ما مالیږي وخی امیر صاحب می وخی ماوین صاحب می وخی د ماغې دی ویری نه او بل ټول د مکتب چې دا کم تر دولسم پورې مکتب دی ټول ولی دلم نو هر وخت کنه دی الکانو بم راته ویل چې ولی او وهلی ولی او وهلی د سیو پیغور غونډه راته جوړ شو نو بیخی د مکتب نه نو زړه تورې شم به مکتب پری خو
کچره دا پیخ نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پری خوده
که پیخ شوې مو وې سپروای نه کوله خو کچیرته په مغه اداره کې والې وې او د ټول مکتب نه ویلې درې به مې هیڅ کلم مکتب نه پری خوده ځکه چې مکتب سره ما ډیر علاقه درلودل او بل اول نمره مو مد خپل صنف کې خو به نو چې زی دا ټول مکتب د اول سر نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولې دلم نو په دې خاطر باندې مې د نظر تور شو ځکه چې هر یو براته د سکتل چې مال کما غټه ګناه کړی وي
یوازې په خوانځیو کې نه په جماعتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درې غوهل کیږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په سر خلصوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کې سره تکوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمی تغمی کړي و
یو شاګرد ویلې و دغه شاسې ما وکړه دوه جمعې پسم دغه شاګرد تغمی وي بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنگ وکړ بیا زه په خبر شوم پیغور اگر کې ما د استاد ملا و تر لږ څه د ما د مدرسې استاد را لغاړم خو زه په دې باندې خجالت او مسیاله د ماشوم خو سخت ویل چې تی کا سوي ده بیا اوس دغه استاد سره زه به خیلی لخت نه پرګم د نور سزا نه سره نو که مثلا په اسلام کې و هر ستا یا عقل مو گواہی سی و هر ستا دې مطلب دا نه ده چې تو یو شاګرد د زده کوونکې دومره وایې سی هغه به خیر نه د انسانيت غوښتنه د عمر و هلي دا هل په اسلام کې خو یا وره نه سه بلکې به خیر په انسانيت کې هم نه صدا سی و هل
مولوی بسم الله وایي زده کوونکې دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او خوانځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکې درس ته متوجه کړي
مشر زوی می پاول کال مکتب ته لار نه ما و نه وای تر خره پله دته می تشویق او سی ابل دته می روپی ور کول دنه می غته ډیر ناز ور کو هغه خپل دته مجبور سی هغه درس ونه بیم یو ملګری دا هغه ما تر تو د سی دما زمن درس نه وای دته خدای پاک الحمدلله واس ور کړی دا ما ورته ویل سی زوی د زکه درس نه وای سی ته الحمدلله روپی هم لري پیسې هم ورکې پکور کې هم کساته او ته ستړی مشمان د مخته وړل ته رس خپل لار ته واچو د سی کار باندې وکه چې هغه مثلا دای مثلا تیلو کاروبار کې ما ورته ویل زما تیر اس په موټر کې کېنه د موټروان سره کې دینار کا چې هغه په تکلیف باندې پوسی نو ورته وایې چې کته داس نه به د خپل کارونه در باندې کوم دا طریقې هم د کوم مثلا په دې باندې نه نور طریقې هم لري
سمې ولا چې خپل هم خون کې دی وایي ډیرای خون کې فکر کوي کز د کون کې وایي درس ته به متوجه کړي خدا سي په کې هم ډیر شوي چې د خون کو د وهلو لوجز د کون کې عیب شوي دي
هغه لکه د وسپنې خطکش باندې وارو کې او یاد غسی وار پیو کې نو هغه په سترګې کې ولوګيږي یا مطلب سترګې چیرې سوي د داسې مولې دلی دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پیښيږي بیا والدین راځي لغو سره مشکلې کدا سي والدین وي سي هغه سناسي علم مو دانش په ولري نو هغه بیا کوي سي هغه مسله حل کې او بازي کسان سي هغه بيخي یو لوی معضلات ر جوړ سي او مشکلات ر جوړ سي او سبب دي کېږي سي اختلافات مابین کې راسي او تر سرندولې خبر ورسيږي
معلم سمي الله په دې باور دی کچري اوس د کون کې ډیره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې واځي له هغه سره خبري وشي او ترې و پختل شي چې ولې داسې کوي
کو چرته خلکو تر مخ نه تنهای را وغوړه سي څو وجه ده چې علت سي ته داسې چیلنج کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سم په هغه محول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبر وشي او څومره سي د ته نصيحت او هغه خبره فائدہ رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائدہ نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دريږي مګولې درس یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دوی پریشان یو درس نه وې تم بل ډیر طریقې دي نو کوي چې ته سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او سیړنه کړي وایي هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او کچیر هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی تر رسمي یو اخطار ورکي او کدو هم ځینې درېم ځل تکرار کیږي بل اخر کولای شي چې والدین روغوري او یا هم شاګرد به خیل مکتب نه وباسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې مونږه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي والدین مهربانۍ او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد به ترنه سوء استفاده وکړي نه ولا ګټه ترنه واخلي په عین وخت کولای شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت طبق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي ترسو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدره سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتې د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له موال کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسې د مکتب هر شي کې د شاګرد مات دغه توان باور کی والدین روغ وختل سی هغه شیشه برته جوړ کړی او په دې توګه کې او دوزنه د تکرار سی نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل سی دي د مونږ او مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچیر دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د 2.5 هیوادونو په یو چړنه کې سرګند شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو باندې اغیزې کوي په دې چړنه کې چې ول زر زده کوونکو ګډون کړی وو خو د پاکوم هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډیر وي په هماغه کې په ورسته ژوند کې زیرکتیا کموي چړنې دا هم خودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد له منځه وړي خو کله دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو ګوریدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته را ورسېدو تر بیا مو په لاس پارم